آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دی په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره
د هرات په خوانه والی سید فضل الله وحیدی چې یو اونۍ مخکې په اسلام آباد کې تختول شوی وو خوشې شوې دی په ایران کې نن خلکو په پارلماني انتخاباتو کې رائے واچولې او د امریکا جمهور رئیس وایي چې په سوریه او عراق کې د جګړې ختمول به د اسلامي دولت ډلې د ماتولو سره مرسته وکړي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د جمعې ورځ ده د 2018 کال د فبروري د میاشتې 26 ده لکه مخکې مو واورېدل چې پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د سړو تختون کړه خوشې کړی شوی دی دا او ځین نور رپورټونه لږ وروسته اورېدای شي
السلام علیکم د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی چې یو اونۍ مخکې په اسلام آباد کې تختول شوی خوشې شوی دی ډیپلوماټیکي سرچینو ویلي دي چې خاغلی وحیدی 13 شپه ناوخته د خیبر پختونخوا په صوبه کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې خوشې شوی دی دا سرچینې وایي چې خاغلی وحیدی اوس په پیښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې دی او تمه ده چې هغه به ډیر زر د پیښور نه اسلام آباد ته لاړ شي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د پاکستان د پاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال په یو بیان کې چې امریکا غکته استولې د خاغلی وحیدی د خوشکېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم میا نواز شریف د هڅو مننه کړې
خبرونه د امریکا غک آشنا رادیونه اوري د فراه د پشترود په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده د فراه د پشترود د ولسوالۍ ځایي چارواکو د ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د فراه د پشترود په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده د فراه نه د ازادۍ رادیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په دې جګړه کې د وسلوالو طالبانو شمیر سلګونو ته رسیږي او هغوی ځانونه د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې کړي دي خو د پشترود د ولسوالۍ د امنیه قمندان توریالی عبدانی نن سهار ازادۍ رادیو ته وویل چې دغې سیمې ته نورې قواوې رسېدلي او ولسوالۍ له محاصرې ایستلې ده
د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم د فاریاب د ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ ته تللی دی د فاریاب چارواکي وایي د خاغلی دوستم په مشرۍ به د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په شپږو نامنو کلو کې پوځي عملیات وشي په دې وروستیو وختونو کې د فاریاب له دې ولسوالۍ نه د ناامنیو زیات رپورټونه ورکول کیږي د جمهور رئیس مرستیال د څو ورځو راهیسې د خپلو زرګونو وسلوالو سره یو ځای د افغانستان شمالي ولایتونو ته د طالبانو په خلاف د عملیاتو د مشرۍ د پاره تللی دی
د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ ترکیه ته تللی دی هغه به د ترکیې د استانبول په ښار کې د نړیوال وجهي صندوق او د نړیوال بانک د چارواکو سره غونډه وکړي د مالیه د وزارت لخوا په خبر شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دغه غونډه کې د اقتصادي اصلاحاتو په اجنډا د ارزیابۍ په پروګرام او د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د منځمهاله پروګرام په پیل کېدو باندې بحث او خبرې شوې دي په دې سفر کې د هغه سره د مالیه د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي ملګري دي د افغانستان چارواکو د ازیابوی په پروګرام باندې د نړیوال وچی صندوق له چارواکو سره د 2015 کال په پیل کې خبرې کړې وې د دې پروګرام لومړی کرکتنه د اکتوبر په پای کې بشپړه شوه چې د جون د میاشتې تر پایه پورې د شاخصونو ارزیابي پکې شامل ده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 خبرونو ته ادامه ورکو. په ایران کې نن خلکو په پارلماني انتخاباتو کې رای واچولې. دا د ایران د اتومي موافقې نه وروسته لومړی ځل دی چې انتخابات کیږي او خلک پکې رای اچوي. دغه انتخابات په اصل کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني په پالیسۍ او رفرنډم دی. هغه ته په دې کریډیټ ورکول کیږي چې د نړیوالو قدرتونو هیوادونو سره د ایران د اتومي پروګرام په سر موافقه وکړه چې په نتیجه کې په ایران لګول شوې بندیزونه لری کړی شو. په ان وخت کې ایرانیانو د مجلس خبرګان د غړو د انتخابولو لپاره هم رای ورکړي. د مجلس خبرګان د غړو وظیفه دا ده چې د ایران ستر مذهبي مشر وټاکي. دغه مجلس د ایران د ستر مذهبي مشر په فعالیتونو هم نظارت کوي. په انتخاباتو کې د رای د اچولو لپاره 55 میلیونه ایرانیانو نمونه ثبت کړي دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري او مجلس خبرګان بیا اتیا غړي لري.
امریکا او ملګری هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې فشار اچوي چې د شمالي کوریا په خلاف د بندیزونو د لګولو لایحه تصویب کړي. په نوو بندیزونو کې د شمالي کوریا په صادراتو نظارت شامل دی او دغه ملک ته د هغو موادو په استولو باندې بندیزونه هم شامل دي چې د پوځي مقاصدو لپاره استعمالېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور نن د امنیت شورا ته هغه پیشنهادي لایحه ورکړه چې د اونیو راهیسې امریکا او چین ورباندې کار کړی دی. بل پلو د امریکا پاوز پرون د کالیفورنیا د وینډربرګ د هوایی اډینه یو توغنده د ازموینې په توګه وتوغاوه. دغه میزایل د آرام سمندر په جنوب کې د مارشال د ټاپوګانو په لور وار شو. د امریکا د دفاع د وزارت سکرتر دابډ ووورک د توغندي د توغولو نه مخکې خبریالانو ته وویل چې د دې ازمیښت هدف دا دی چې وښیي چې امریکا پوره آمادګي لري. هغه وویل چې ازمیخ د دې دپاره دی چې موږ تیار یو چې د خپل هیواد د دفاع دپاره که چیرې ضرورت پیښ شي اتومي وسله استعمال کړو.
پرون د پنجشنبې په ورځ امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندیدانو ترمنځ بحث هغه وخت ډیر تود شو چې د غیر قانوني مهاجرت په منځني ختیځ کې د امریکا په پالیسۍ او د مالیې په موضوعګانو باندې خبرې وشوې. د مناظرې په پیل کې مارکو روبیو په ډونلډ ټرمپ باندې ډېری سختې نیوکې پیل کړې. هغه ډونلډ ټرمپ ته وویل ته په دې مناظره کې یوازینی تنه چې په خپلې کمپنۍ کې دی د پولنډیان په غیر قانوني توګه ګمارلی و. ډونلډ ټرمپ ورته په ځواب کې وویل زه په دې مناظره کې یوازینی کس یم چې ما خلکو ته کارونه ورکړي دي، تا هیڅ چاته کار نه دی ورکړی. ټیډ کروز بیا وویل ډونلډ ټرمپ دا لوس کوي چې کچري د انتخاب شو نو دی به واشنگټن ته لاړ شي او تړونونه ولاسلیک کړي.
He has supported, he has given hundreds of thousands of dollars to Democrats. Anyone who really cares about
Donald Trump په هغه ویل چې دغه کسته چې دیموکراتانو ته په لکونو ډالر ورکړي دي، هغه څوک چې د غیر قانوني مهاجرت په اړه فکرمن دي هغه به چرته هم غیر قانوني مهاجر ونه ګماري. د منځني ختیځ د مسلې په اړه ډونلډ ټرمپ وویل چې هغه په سوریه کې د اوربند طرفدار نه دی. د یادونې وړ ده چې په جمهوري غوښتونکو ګوند کې دوه تنه نور کاندیدان بینی کارسن او د اوهایو گورنر جان کسیک هم دي. خو د تیر شپې په مناظره کې مخکښو کاندیدانو ډونلډ ټرمپ، ټیډ کروز او مارکو روبیو ته د خلکو پام زیاتو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. یونان اعلان کړی دی چې تر پخوا به کم شمیر مهاجرو ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد د ټاپوګانو نه دغه هیواد ته داخل شي. په یونان کې مهاجرین د مشکلاتو سره مخامخ دي. مهاجرین د دې لپاره مشکلات لري چې د بالقان هیوادونو د یونان سره خپل سرحدونه بند کړي دي او بل ځای ته هم نشي تللی. یونان د خپلو مسافرونکو کښتۍ او ترانسپورتي شرکتونو نه غوښتي دي چې د ټاپوګانو نه دي د مهاجرینو راوړل کم کاندي. خو د یونان د سمندري ترانسپورت وزارت ویلي دي چې دغه اقدامات موقتی دي.
د امریکا جمهور رئیس وایي چې په سوریه او عراق کې جګړې ختمول به د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ماتولو سره مرسته وکړي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه او عراق کې وضعیت د نړۍ د ډیرو پیچلو مسایلو څخه یو مسأله ده. هغه زیاته کړه چې د اسلامي دولت ډله په شاري سیمو کې ځای پر ځای شوې ده او د ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په سوریه کې جګړه د سیمې د هیوادونو په جګړه بدله شوې ده چې په سیمه او سوریه کې ژور فرقی رقابتونه شي. اوباما پرون د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د متحده ایالاتو د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره د مجلس څخه وروسته دا خبرې وکړې. هغه وویل چې داسې نښه نښانې سته چې شي سوریه ته د بهرنیو وسلوالو ورتګ کم سوی دی چې دا بیا په سوریه کې داعش او نورو افراطي ډلو ته دا مشکله کوي چې د خپلو وژل سوو کسانو په ځای نور خلک وګماري. شافیا سردار، امریکا جاغ، آشنا رادیو.
او په جلال آباد کې د خبريالانو ترمنځ د کرکټ و ورزنی سیالي پیل شو. د سیالي د ژوند په نوم یوې رضاکاره ډلې تنظیم کړي چې خلک د ناروغانو ته په رضاکاره توګه وینې ورکولو ته وهڅوي. په دغه سیالیو کې د ختیځ زون لسګونو خبريالانو برخه اخیستې ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو، خبرو کې مو هم د خبر واوریدل چې پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د سړو تختونکو نه د عملیاتو په ترڅ کې خوشی کړی شوی دی. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلی دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی بیګا د خیبر پختونخوا په ایالت کې په یو لړ خاصو عملیاتو کې د سړی تختونکو نه خوشی کړی شو. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی تیر شپه نه وخته د خیبر پختونخوا په ایالت کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې سړی تختونکو له منګولو خوشی شوی دی. د دغه وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته ویل چې ښاغلی وحیدی پیښور سره نږدې د مردان په سیمه کې پولیسو د سړی تختونکو څخه آزاد کړی دی.
آقای سید فضل الله وحیدی والی ازبکستان په تاریخ 23
سال روانه. ښاغلی مستغنی ویل د هرات پخوانی والی ښاغلی سید فضل الله وحیدی چې دروان کال د دلوی د میشتې په دریشتمه نیټه په اسلام آباد کې تختول شوی او تیر شپه د پاکستان د پولیسو د هڅو په لړ کې د دغه هیواد د خیبر پختونخوا د ایالت د مردان په سیمه کې د سړي تختونکو له منګولو راخوشي شوی او په پیښور کې د افغانستان عمومي کونسل ته سپارل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال د ښاغلي وحیدی د خوشی کېدو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم میاں نواز شریف له هڅو مننه کړې ده. په هغه بیان کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خپور کړی خاغلی زاخلوال لوخلی ویل شوی چې په مسون ډول د هرات د پخوانی والی خوشی کېدل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور د فضا په پیوړی کېدو کې نور هم مرسته وکړي. تر اوسه د هرات د پخوانی والی د تختولو د علت او دا چې هغه د چا لخوا تختول شوی او معلومات نشته دي. خو د افغانستان د پوځي چارو او کارپو جاوید کویستانی ادعا کوي چې دا چې خاغلی وحیدی د اوږدو کلونو لپاره د افغانستان د کونړ ولایت د والی په توګه کار کړی نو د هغه په تختولو کې کېدای شي چې هغه کسان لاس ولري چې د جاوید کویستانی په وینا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امنیتي مسلو سره لیوال تله یو پکې خکیل دی.
فکر میکنم خود از همی نفس قضیه میرسونه که آقای فضل الله وحیدی را
خغلی کویسانی ول ز فکر کوم چی خپل دا چی خغلی فضل الله وحیدی نیول کی او د یو داستان په توګه برته خوشی کیږي دا داخی چی د دې پیښه شاته د پاکستانیانو لاسته د افغانستان چارو دا کارپو دا غری چی د هرات بخانی ولی د تختولو پیخه په خانی جمهوریت سمیت کزي د حکومت نور او هغه سیاسي شخصیتون تام یو خبرداري ده چی د پاکستان په وړاندې ډیر زیات انتقادي دریزونه لري. سید فضل الله وحیدی د پیبر په دولسه مپه اسلام آباد کې د ناپېژان د وسلوال لوخه نامعلوم زیاته تختول شوی و. د خاغلی وحیدی کورنۍ غړو ویلي چې هغه د برتانیې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد ته تللی و. د هرات د پخوانی والی د تختولو پیخه په افغانستان کې پراخه توګه غندل شوی و. د هرات پخوانی والی په داسې حال کې د سړي تختونکو له منګولو راخوشي شوی چې دا ونې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا متحده ایالاتو چارواکو په کابل کې په یو سلور اړخیزه غونډه کې د هود د میاشتې تر نیمایي د افغان حکومت طالبانو د ډلو او د حزب اسلامي د اساسو ترمنځ پاکستان کې د مخامخ خبرو لپاره د یوې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. که څه هم افغان حکومت وایي چې دغه سی خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې دي خو د افغان حکومت یو مخالف جبهې مشر انور الحق احدی د افغان حکومت په چارواکو د سولې د خبرو په باب خلکو ته د رښتینو معلوماتو د نه ورکولو تور لګولې دی. ښاغلی احدی چې د جمعې په ورځ د افغانستان د نوې ملي جبهې د پلویانو یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د سولې د خبرو په باب خلکو ته د حقایقو نه بیانول به د ملي والی حکومت له ډېرو ستونزو سره مخ کړي او په دغه حکومت باندې به د خلکو باور لا کمزوری کړي.
مذاکرات
سره
حمایت
میکنیم او فریدی
حکومت را
خاغلی هدیویل من د دې ترڅنګ چې د سولې له خبرو ملاتړ کوو په دغه خبرو کې د پرمختګ په حق له حکومت له خوا د خلکو غلول غندو. د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر نن د کابل په لویدیس کې دغه جبهه سره د یو شمېر هزاره سیاسي شخصیتونو او د ډلو د یو ځای کېدو غونډه ته د وینا په وخت یو ځل بیا په افغانستان کې مخکې له وخت د ټاکنو لپاره د خپل جبهه غوښتنه هم تکرار کړه. ویل چې د ملي والی مشرانو چې د حکومت د جوړېدو په وخت په کومو مسلو سره موافقه کړې وه تر اوسه یې هغه نه دی عملي کړی. د افغان ملت د ګوند دغه پخوانی مشر یک دیوانی او مشران د افغانستان د نوی ملي جبهه په نوم د افغان حکومت په وړاندې یو سیاسي مخالفه جبهه جوړه کړې ده. د افغانستان د نوی ملي جبهه تر څنګ د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا په نوم یو بل ائتلاف چې مشري د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب کوي هم د افغان حکومت د سولې د بهیر تر څنګ یو شمېر پالیسیو سره خپل مخالفت اعلان کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان چارواکي وایي چې د 2015 کال راهیسې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ډلې د سرګندېدو سره تر اوسه پورې د دې ډلې څه باندې 2000 وسلوال نیول شوي دي. د چهارشنبې په ورځ حکومتي چارواکو د جلال آباد په ښار کې د داعش یوه ډله معرفي کړه چې وایي د داعش له ډلې څخه جلا شوې ده. د امریکا غږ خبریال د دې ډلې د دوه قمندانانو زیتون او عربستان سره خبرې کړې دي.
د داعش د ډلې دغه دوه قمندانان د نامعلوم ځینه د مرکې لپاره د ملي امنیت یو دفتر ته راوستل شو. په داسې حال کې چې محافظین یو اړخ کې ولاړو، دوی په آرامه اون خوشاله بڼه مرکې ته کېناستل تر څو په افغانستان کې د داعش له دننه لومړنی انځور وړاندې کړي. حکومت ته د دوی د اوښتلو د اعلان څخه دوه ورځې وړاندې زموږ سره مرکې ته کېنول شول. زیتون او عربستان نامی دوه نالوستي پخوانی طالب قمندانان دي چې تیر کال یې په افغانستان کې د داعش لپاره فعالیت کاوه. زیتون وی تقریبا 40 کلن بی تعلیمه ده او د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ اوسیدونکی ده. اته ماشومان لري او نه همیاشت وړاندې د داعش سره تر یو ځای کېدو وړاندې 15 کال په غرونو کې تیر کړی و.
داعش ته موږ داسې راغلو چې دلته د امارات وغو دا خلک په هغه سره وغوښته، په هغه باندې په جنجال باندې وغوښته سره اماراتو ته چې زموږ ساحې ته مراځی تاسو هغه پاکستان توپ پسې را شروع کړی و. دو خلکو پسې دا راکې واته او د ځینې خلکو ته ویل چې یاره تاسو د دې ځای نه وځئ.
زیتون د داعش د یو جنګیالي په حیث د خپل وخت ځینې معلومات ورکوي. هغه په میاشت کې 10,000 پاکستاني روپۍ معاش اخیستو او د 500 کسانو قمندانو. هغه وایي د ده په ډله کې د ازبک او پاکستانیانو په ګډون بهرنیانو، خو په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې سره هېڅ تړاو نه درلود.
بس هېڅ په پاکستان کې، په هغه کې، په افغانستان کې دا خلک چې کوم مولیار دي، دا ملي اردو والا، دغه ملي اردو هغو سره تاسو جنګ کړی، د سپینګیري تاسو مه پرېږدئ، داسې خبرې والا سړی مه پرېږدئ او ملي اردو والا وژنئ. انګریز سره مکمل داسې ډېر کار مل دی.
د زیتون د ملګري عربستان کیسه هم همدا شان ده. هغه وایي شاوخوا 50 کلن بی تعلیمه او د نازیانو اوسیدونکی دی، نه هم ماشومان لري او شاوخوا د 70 کسانو قمندانو.
موږ داعش ته داسې راغلو چې موږ غرو کې وو او بناچاره شو، مزدوري وانه، خواري وانه، تکلیف وانه، بس همدا ټوپک هم تړلي وو، د پیسې ورکولې خرچې زموږ سرکاري کړې وې او روپۍ راکولې 10,000 روپۍ میاشت، او بس ناچارۍ نه راغلو.
عربستان او زیتون وایي له داعش څخه یې هغه وخت د بیلیدو پریکړه وکړه چې داعش ملکي خلک د خپل وحشتناک کمپین نښه وګرځول، او دوی ته د دې کمپین تر شا د پاکستان رول څرګند شو.
بس دې خلکو دا موږ خوښه نه راتله چې موږ ورته ویل چې دې خلکو سره تاسو کار مه لرئ، هغو به دا ویل چې بس دې کې ستاسو کار مه لرئ، د کام سپینګیري، د کام ولکان، دې خلکو پسې به د دوی خلکو راخښتې وه، دا خلک یې نه پرېښوده. داسې د جوړې د خبرې والی سړی چې هغه کار ورنئ، دا سړی نه پرېښود.
ریبیکا زمرمن د افغانستان د پوځ او داعش د ډلې په اړه څېړنې کړې. موږ ورسره په واشنگټن کې د دې دواړو قمندانانو د خبرو د رښتینولۍ په اړه خبرې وکړې. دا وایي په داسې حال کې چې دوی ښایي د مرکې لپاره د مخه تیار شوي، خو وایي دوی په رښتیا هم د داعش د ډلې غړي وو.
موږ لا هم دقیقو ارزولو ته اړتیا لرو، ځکه دا لومړني کسان په دې ډېر مهم دي چې د داعش د ډلې چې څه ډول خلک دي یو ستونزمن انځور څرګندوي.
میرمن زمرمن زیاته ای چې د دې مرکو ارزښت په دې کې ده چې د دغو دوو قمندانانو خبرې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په فعالیتونو رڼا اچوي.
فکر کوم که چېرته موږ د بلګې په توګه د تشنج وضعیت ته وګورو، فکر کوم دوی په دې برخه کې سم دي چې د افغانانو پر خلاف د تشدد زیاتېدو ذکر کوي، کوم چې دوی هم نه خوښوي. کېدای شي موږ یوازې هیله من اوسو که داعش چې د څرګندېدو په وضعیت کې دي په افغانستان کې بڼه بدله کړي.
حکومت په یقین سره د دوی تسلیمېدل مهم ګڼي، او زموږ له مرکې څخه څو ورځې وروسته حکومت دوی په جلال آباد کې د رسنیو په وړاندې په دې هیله معرفي کړل چې دغه تسلیمېدل به د داعش نور جنګیالي هم تسلیمېدو ته وهڅوي. خو خپلو کورونو ته د زیتون او عربستان د بیرته ستنېدو هیله د حکومت په هلو ځلو پورې تړاو لري چې څومره زر کولی شي سیمه د داعش له حضور نه پاکه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د ختیځ سیمې خبريالانو د کرکټ او ورځنۍ مسابقې پیل کړې دي او دا مسابقې د دې لپاره پیل کړې دي چې خلک ناروغانو ته وینه ورکړي او د خلکو ژوند وژغوري. دوی غواړي خلک وهڅوي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د ختیځ سیمې د خبريالانو ترمنځ د کرکټ دغه ورځنۍ سیالۍ د ژوند په نومي ورزاکارې ډلې پیل کړې او څلور لوبډلې به پکې د یو بل په وړاندې د مقابلې میدان ته راوځي. د دې سیالیو موخه په ختیځ او خاصتا ننګرهار کې د تلسیمیا پر ناروغۍ د اخته او ماشومانو لپاره د وینې راټولول په ګوته شوی دی. اکرام الله اکرام د ژوند خیریه بنسټ مشر دی. هغه وایي له دې لارې غواړي خبريالان سره همغږي کړي.
څلور لوبډلې په دې سیالیو کې د یو بل په وړاندې باندې جنګیږي. دا څلور واړه چې د ټول د خبريالانو نه جوړې دي، د ننګرهار، د کونړ، د لغمان، د خبريالان پکې د بیلابیلو رسنیو د کور
اکرام وایي لوی هله دا چې خبريالان بم د تلسیم یا ناروغانو ته د وینې په ورکړه او راټولونه کې دوی یوازې نه پرېږدي. په دې سیالیو کې د لوبډلو نمونه هم له جګړې په کر کې ټاکل شوي دي. یوې د ولس خادمان، بلې د سولې سپیران، درېمې د ژوند لارویان او وروستۍ هغې د امن غوښتونکي دي. دا لوبي په جلال آباد ښار کې پیل شوی او لسګونه کسانی سیل تم ورغلی دي. د لوبي د میدان په یو څنډه کې روغتیایي کارکونکي له هغو کسانو وینه اخلي کوم چې د تلسیم یا د ناروغانو سره خواخوږي ښیي. لیکوال او ژورنالیست زیرک پهیم هم د یوې لوبډلې لوبغاړی دی. دغه سیالیو ته د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم راغلی و. هغه وایي دغه ډول سیالۍ کولی شي په ننګرهار کې د جګړې تصویر ته بدلون ورکړي،
دغه ټولنې ته یو پیغام ورکړي، د دغه ټولنې دپاره، د امن دپاره، د سولې دپاره، یو ښه صحت دپاره، او زمونږ الحمدلله ننګرهار دپاره چې موږ د یو ښه تصویر د ننګرهار د واړه وړاندې کول دپاره چې ننګرهار ته ټول ځوانان راشي، ټول خلک راشي، ننګرهار وګوري او د ننګرهار سره همکار اوسېږي.
د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نن له غرمې وروسته د سولې سپیرانو او ژوند لارویانو ترمنځ وشوه چې د ژوند لارو بیا نیمات کړل او سبب د امن غوښتونکو ولس د خادمانو ترمنځ سیالي کیږي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
نوے گفت سنگار مزتا نوے سنگار مزتا نوے سنگار مزتا نوے سنگار مزتا نوے گفتار مزتا نوے سنگار مزتا نوے سنگار مزتا نوے سنگار مزتا نوے دیدار نوے رے پار نوی مادنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا نوے دیدار نوے رے پار نوی مادنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا نوے محفل نوے ساتھی نوی جاگنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا جانان دے زمان نوے ارمان دے زمان نوے ارمان دے زمان نوے ارمان دے زمان نوے جانان دے زمان نوے ارمان دے زمان نوے ارمان دے زمان نوے ارمان دے زمان حسن بن باندی کبھی نوی نازنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا بسن بل مانگی نوی نوی نازنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا نوے محفل نوے ساکی نوی جامنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا نوے محفل نوے ساکی نوی جامنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورئ.
د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی چې یو اونۍ مخکې په اسلام آباد کې تختول شوی او خوشې شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې ښاغلی وحیدی تېره شپه ناوخته د خیبر پختونخوا په صوبه کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې خوشې شوی دی. د فرا د پشتروت په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم د فاریاب د ولایت د خواجه سرپوش ولسوالۍ ته تللی دی. د فاریاب چارواکي وایي د ښاغلي دوستم په مشرۍ به د خواجه سرپوش د ولسوالۍ په شپږو ناامنو کلو کې پوځي عملیات وشي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ ترکیې ته تللی دی. هغه به د ترکیې د استنبول په ښار کې د نړیوال وجهي صندوق او د نړیوال بانک د چارواکو سره غونډه وکړي. په ایران کې نن خلکو په پارلماني انتخاباتو کې رای واچولې. دا د ایران د اټومي موافقین وروسته لومړی ځل دی چې انتخابات کیږي او خلک پکې رای اچوي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې په سوریه او عراق کې جګړې ختمول به د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ماتولو سره مرسته وکړي. پرون د دوشنبه پور د پنځشنبه په ورځ د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندیدانو ترمنځ بحث هغه وخت ډیر تود شو چې د غیر قانوني مهاجرت په منځني ختیځ کې د امریکا په پالیسۍ او د مالیې په موضوعګانو باندې خبرې وشوې. یونان اعلان کړی دی چې تر پخوا به کم شمېر مهاجرینو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد د ټاپوګانو نه دي دغه هیواد ته داخل شي. امریکا او ملګری هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې فشار اچوي چې د شمالي کوریا په خلاف د بندیزونو د لګولو لایحه تصویب کړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په شریعت کې د واکسینو جواز شته؟ دغه سوال مطرح دی، مګر څو ورځې مخکې یو شمېر دینی عالمان وویل چې په شریعت کې د پولیو د واکسینو په باره کې کوم ممانعت نشته دی. نن د امریکا غږ آشنا رادیو سره د خبرو اترو یا گفتگو شنود په دې پروګرام کې په همدغې مسلې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خپرونې اوري او خپل نظر څرګندوئ. سوشي بیروس د امریکا غا غشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.
رادیو